ومه ورځ د ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو لوي متفاوته زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راپولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي، په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکې په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتلې ده. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګۍ د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو ته سر ټکی. په 11 اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استاذو قامی عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواښ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی، د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمن د شهیدانو انتقام دا دی تر اپور ته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نور رقیا موږ پلم ته نور تقریرونه دغه شیان نه وخت نه دی، نور د یو عمل وخت او هغه عمل یقینا په یو وړه کچه نه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابۍ چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولی شي په اسانه هم کولی شي.
مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلی شو دغه د څوک تاسو نشي کولای زه دې لپاره اوسل شو.
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سه شنبې سهار 15 بجې د خبر بنسټ ټیم دلته سوخود رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې وو دوی په شور باندې یا ورزیدلي وو یا ور باندې باران ورنوتې وو ور باندې ورغلي وي. خوراکي مواد یې د منځه تللي وو نو د پرون نه سم د تیاری د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاري دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي، البته د کرایه نه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله، د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی.
چا پوښتنه کړې ستا ودرېږه دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه ورلاندې شوي ته په پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکره چی او مهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوه دی. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه کېدل د تند نیوکی او ویناوي بولی.
عباس ترنګزی وایي سکرای دی او فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته د منورو ورسی دی هغه پالیسان یې غوړه کړی دی چې د خپل نظام ژوند او بقایا د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولی.
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې ودا کړې دي، هغه خپل علایق د عیسای نه لري کړل او د امریکا سره د دې چې شاقی که تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل ده او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدا علت دی چې پاکستان کله امریکایان سقوط او نظام بدل شو دی دفتا هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رامن او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس او گریوان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخې په دغه ناورین کې لک تر لګي او سلو دیرش تنه مړه شوی دي. څلور سوه تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سل تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیا یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا درې سوه راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس و ګرېوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زوره ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعالان وایي لومړی ورته ځای له ښاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړئ. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو او بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بېخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډېره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه یې د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه مو څه رښتیا خبرې، زه خپل هم نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیلا خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دراغله دغه
نه چا پختنه کړي ستو درغه عدالت سو ورلاندې شوی سو ندی ورلاندې شوی دغه پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا به
شي څو کسان تاسو کلی کې ورلاندې شوی د دقیق راته ویل شي
تقریبا لس ټول سره خو ډیر ورلاندې
شو دا چې وفات شوی دي شهیدان شوی دي او زخمیان
خو ډیر دي.
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورم ورځ دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په وبو کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه ستاسو د دستون نه دا غوړی ورېږي تیریږي، څنګه ستاسو د دستون نه دا غوخي تیریږي، څنګه ستاسو د دستون نه دا نوشابه د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو سنړیوالي خیریا موسسی ندی لار رسیدلی نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه دا خلک ډیر زیات اغیزمن شوی دی، ډیر زیات دردمن شوی دی. په دې وخت کې دوی زمونږ استاد لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو جړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي. نو دا خلک زمونږ استاد لاسنیوي ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره د تر څنګ به ولاړ وو چې کوم ضرورتي یې هغوی د پوره کول کې ورسره حالې ځلی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلی سي،
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی الله ستانکزه خراغ لاست وایم.
اول استخباراتي پیچلتیاو ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبری غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی چې د اکتوبر په 11 بعد د پښتنو د څلويغ زر اساس او قومي محکمه را بولی چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون غورن غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او لمنځه یوړل شي. خدای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي. خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغنا پس چې کوم نماینده خلک دا ولوسونه خوښ کی دا به سایټ ته کینی ملتا بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا ولوسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغې پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته بیا څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غونډې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د هغه خلکو نه شونی وې کومو خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره یم، د پښتون د بچی د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګڼې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېدا چې ما خیال نه راځي چې زموږ دا غم وکړي چې یاره د پښتون د خیر ښېګڼې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیگ ورونه هم دادې ناستي چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼی، د کاکړ عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشې شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستانی ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلي او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریاله راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړي نیورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل لورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بل خو منظور پختین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ و. منظور پختین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته دې راولم، چکر درکوم او درملنه دې کوم، خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا زامن دي، ګیلمن سره درې، همو شپږ لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
انا د ویره د مختام سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي شي چې زه ډېر ښه مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي راوي چې بیا دې زه خپل اروم چې اسلام آباد ته د پچاکر بیا ورم خو زه ستی دای دی نه
خبر در کو خبر شوی مطلب تا چکل دی باندې حمله شو دی ہسپتال کی نو تا اس تحس خبرتیا نوا تا اس تحس پتہ نوا
نازل لوڑا نوا پیسا ایزا جی پیسا اسلام آباد تا می دن ورا سوال ایو
او پچکر مکر بیتا ثبوت لے چرتا اسلام آباد تا یا نور زین تا
اے یو ور یہ دیتا لو وچ بیا دے ا دے کڑے بیا یا پچکر دے وچ بیا یا پڑا رغ رغ ڈاکٹروں دے کرتا
او د خو با شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا وی دا شعر ور تا وی یا چې هغه مو زړه ته یال څه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس سو کفالت به سو کوي
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنا دي اری سوتی یو مل ما سکای دی دا سارا و د ګیلمن سارا شعر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنو دي کې څه حقیقت شته دي
بلا شته افغانستان شیدو
خداګي ما شومان شته
نه دا غاست
تاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسه غوښتنه ده
مې زو امن دنه غوښته او نه دنه غوښته چې امن وکړش وردا واوما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عملہ چھے پکڑی دا ہے پاتا متانا لگی دا چھے چھا دیشمانی ہاں سے حکومت پہ ہاتھ چھرے لون چھا تھا خائے گا تمانا لیے ویری تاکے ایسا ایچا سارا ایچا غانا و دیشمانی پل شہرے دا دنیا واوام تا خیر غوش چھے خدا پاتا چھے بے عزت آنا چھے کات
پیغام سور کول غواڑے اخیر کے
اے چنینا سناو کی دا سے انتہام ہوئے کو اچھے تیپاک و شیلیرا اے سنا دی کری پاستو نتا آوے چھے تیپاک و کے چھے دارا بے دادا باکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا آگی نیرا اے سزارار وچاتا نا دا ویر کڑای کو دا چھے پاستا نتا آوے چھے تیپاک و کے چھے نو دا باکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینه ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس تنځي چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوښ پګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی را دي دا سرچینه وای عباس تنگزی چې د دوهې د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل او د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده. سرچینه زیاتی خغله ستنگزی د خارجه وزارت د معینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځنډ حاضر شوه او مګر په وروستیو کې د پاکستان زده او خپل ځایم باندې لنیو کو ډکو وینا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. قبل کې د رسنیو یو شمیر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې خغل استانګزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبريالانو ته وایي چې حقیقت کو وایم تاسو یې نشئ خبرولای او که نشر مکړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې درسنۍ یو استاد د نوم نه خود په شرط ازادۍ رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس تنگزه هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسۍ سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس تنگزه مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانگزای دی اوناسو دنجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتون کیدا کار اهلی کار ته د سپارلو غوښتون کیدا غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ملک دلته په افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او څو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تنگزه مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړو هغه چون را نغې دی خپل په پلان کې ناکام شول فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول. دوی ټول وطن بول شول دویم کرخه ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزي دا انتقاد دي هغه سالم انتقاد پیساب په دی دي چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند د خپل د مقام او د شوکي التدا بلکې د امغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نشو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفیلن مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیر ونې د منظور پښتین هغه ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسی. که څه هم ډیرو دا د هغه بهادري بللې او له عاطفي لحاظه یې ستایلی خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ باسونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللې او په دې اړه یې د حکومتي مسؤولانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سه زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسئ. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2000 کسان هغه پاکستانیان وو چې لوړې زده کړې یې درلودې که څام د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و. چې د یادی ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د تیرونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بل اخره تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرونه د 14000 ملمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو لوبغاړو میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ څلوېغ زره هندي میلمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره و او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو تا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اصراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیارډرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي، چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 5 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده، چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل 2 کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د 2 لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلند ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 3 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود، چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1.9 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وقت د زهرو بخامار نلری وقت برازی چی غاخ د زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
مستانا ملا بدار نلری اے منصور د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبلو میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو په یوه بلې اونۍ کې مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم ستړي مشي په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان په لیست یې سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي د کرکټ آسیایي شورا د خزو آسیا کپ سیالیو نیټه او لوبډله اعلان کړې دي د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډېره خزلې دلې دي انګلستان د جیمز انډرسن ځایناسته لوبغاړی معرفي کړی دی او د خبرونې په دویم نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو له موږ سره پاتې شئ پیلی د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو دغه سیالۍ چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روانې جولای میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده یا د لوبډلې ټول ټال درې سیالۍ کړې دي او درې سره یې ګټلې دي چې په دې سره د نمرو په جدول کې اول مقام لري دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا دوه سیالۍ ګټلې دي میوند چمپیونز لوبډلې بیا یوه سیالۍ ګټلې ده او پامیر لیجرز لوبډلې بیا درې سره سیالۍ بایللې دي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 25 نیټې پورې دوام ولري او پایلوبې ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکښ دی هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولي دي دغه راز چټک توپ اچوونکی نویز دران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري هغه په درې پاړیو کې اووه لوبغاړي سوځولي دي دغه راز بل چټک توپ اچوونکی فریدون داوودزی چې درې سیالۍ کړې دي شپږ وکټ یې ترلاسه کړې دي د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی هغه په څلورو لوبو کې 301 منډې کړې دي هغه 115 اوریج لري چې یوه سلیزه او دوه نیمه سلیزې وهلې دي دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاڼیو کې 220 منډې کړې دي 15 اوریج لري هغه په دې لیست کې دویم مقام لري او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري هغه 116 منډې کړې دي او څلور پاڼۍ یې لوبولې دي هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري شرف الدین په 155 منډې کړې دي او دوه وکټ یې اخیستې دي دا وایلو ده چې دا د افغانستان د لیست سیالیو اووم پړاو دی تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدي او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي اوس د لیست سیالیو په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خبرو
بالکل کله چې تا بیټ سره بال لګیږي رنز راځي نو ته کانفیډنس کې راځي او دا د موږ مختم یو چولو لپاره ډیر شته مالکم خو اننګز کو مامور سره اننګز بیل کو او دا د دوړو پارتنرشپ مختم ته پکاره راځي ولې سي مین میچونه مختم راځي موږ فائنل ته تقریبا لاره پیدا کړه مین میچ سي دا فائنل دا نو ان شاء الله کوشش وکاو سي معمولی یو څو غلطیان دي هغه بیا تکرار نسی نو ان شاء الله دا د موږ لپاره یو پلس پوینټ دا موږ مورال های کوي نو ان شاء الله فائنل ته لاره پیدا شوې ده کوشش کوو چې دغه الټ اپلای کړو
نه او حقیقت دا شوی چې
ناسو بالا چاوی شاته ما ته وګړل نو ما شاته بونډری نی ویلې نو ما شمه ته راغی وای زم دغه بالته ولاړې خو ما ته ونه کیږي هماغه وجه ما همدغه خبره باندې مونږ خندلې نور هم چې بیټنګ کله کوو نو مونږ یو بل ډېر په یو سره مثال یو بونډری راسي بل باندې په سنگل ته ولاړ یو نو کوشش هم دی چې غټ پرنشیب وکړو چې ټیم ته آسانه سي.
بالکل بالرانو څومره تعریف وکړو مکم یې ده یو ته چې کوم پلان ورکول کیږي هغه که د کوچ له طرفه یې که د کیپټن له طرفه یې د مال طرفه یې هغه دې پر ایکسکیوټ کوي د فیلډ مطابق باندې بالنګ کوي چې کوم فیلډ دی واخی یا کوم فیلډ زه واخم د مطابق باندې لګیاي ځکه دا ټارګټ سیده مونږ ته لږ کم و حالانکه وکټ تقریبا 200-300 وکټ و بیا هم زه کریډټ بالرانو ته ورکوم
ان شاء الله خپل کوشش انسان چې دا خپل کوشش پورې لړی اړه لري مونږ خپل کوشش کوو حسب کو نور فیصلې دی الله دی او تو وخت صدا چې الله لیکلی هغه بره رسیږي نو مونږ به مونږ انسان ته خالي مونږ ته دا چې خپل محنت به ګرم کې کوو لکه څنګه چې روان یو دغه سه محنت او دغه سه پلان سره به زو ان شاء الله نور ریزلټ به ان شاء الله مونږ یې د کشمې
د وکټ له حسابا د یو مطابق ملوبه کوله او کوم پلان دی کوچ منیجمنت طرفه کوم پلان راکول سو په یو پلان هغه پلان می ایکسکیوټ کاو ته پک کامیاب سو
ما هو بالکل ما چې څنګه زه غوښته ما له داسې ویننګ زو کوم چې فصل بالو سه یو سره ډیر شو سره سالوي خو کم دایم پلان یې ما سټرایک ریټ کا انور وکټو کې چې یو لګ بال لاندې پاتې کې دو هغه سټرایک ریټ نه جوړې د کنه لکه یو ون ډے کې څنګه بیټینګ کول پکاري بیټسمن تا نو نن ما چې کوم سه یو ویننګ زو کنه نو واقعت چې مزه ډیر خوشاله یم دی
د یاد سیالیو په تړاو ځنګړې مرکه هم درته لرو چې د خبرونه په ورسته یو شیبو کې به خبره شي
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
اوس د افغانستان د فوټسال د کورنۍ سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلی دی چې د راتلونکي جمعې پورز چې د سرطان میاشتې له 9 منټې سره برابر ده د فوټسال لیگ دریم پړاو به پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلی دی چې دغه سیالۍ به د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي. د غرض اریا فورج به له صداقت لوبډلې سره، زیتون به د جوانان میهن سره، اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره، او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به په ازبکستان کې ترسره شي. په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې له مراکو هیواد سره یو دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې وه چې 15-2 یا د سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډلې ګټلې وه. د کرکټ آسیایي شورا په پلان کې لري چې دا ځل د خزو د آسیایي جام سیالۍ پیل کړي. یادې سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي. په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي. په دې سیالیو کې به د هندوستان، نیپال، پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالۍ وکړي. دغه راز په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش، ملیشیا، سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالۍ ترسره کړي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي او دویمه سیالۍ به بیا د جولای 15 نیټه د هندوستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پایلو به د جولای 24 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ په فول ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم او آسټرالیا ورسره له همدې امله 3 ځل لوبلړۍ هم لغوه کړې دي.
د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې درې سوداګریز لیګونه جریان لري. د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري، د افغانستان څلور لوبغاړي پکې لوبې کوي. په یادو لوبو کې راشد خان د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبیږي، د غرض نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې لوبه کوي، همدارنګه نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی، او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی. خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړې دي هغه راشد خان دی. هغه په خپله وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده، او د وکټ اخیستونکو په قطار کې لا شپږ وکټې اخیستې دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده، هغې په اته سیالیو کې پنځه ګټلې دي. دغه را جفنا کینګز په اتو سیالیو کې پنځه ګټلې دي چې دویم مقام لري، همدارنګه کولمبو سټرایکرز په اتو سیالیو کې څلور ګټلې دي، او کینډي فالکنز بیا په اتو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي، او د محمد نبی په لوبډل مشرۍ ډمبولا سیکسرز لوبډلې په اتو سیالیو کې درې وګټلې، او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانېدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده، چې یادې لوبډلې به په لومړي کوالیفایر کې سره سیالي وکړي، او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سټرایکرز او کینډي فالکنز لوبډلې سره سیالۍ ترسره کړي، چې په یاده لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د وره ده چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په شلمه نیټه ترسره کیږي، او پیلو به د جولای په یوویشتمه نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګه د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د نټینګم لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کوي. فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیگ کې څلور سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په یادو څلورو سیالیو کې یوازې درې وکټې اخیستې دي، او په یوه لوبه کې شپاړس منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د سوداګریزو لیگونو را روان لیگ د کریبین لیگ یا د سی پی ایل سیالۍ دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټې د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی. دغه راز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی، او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی دی چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي د جولای په 13 نیټه پیلېږي. یا د ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته لغې چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځایناست مارک اوډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 104 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپلې وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف 4 وکټې واخیستې، او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاست بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري. هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځانګړي مرکه خبره کړو. د دې مرکه ملما فرهاد فدای دی، نور په مرکه کې ووري.
فدای صاحب لمړی پښتنه دا کوم د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیستې سیالۍ ووم پړاو د جولای په لسمه نیټه پیل شوی که مڅارلی وي څه مو پکې نه وي ولیدل
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنی کرکټ یې د کورنی کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیستې سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر ځکه ده چې کرکټ لا نور زونونو ته ور روان ده، د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لاره اچول کېږي چې دا به د انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي لکه سپینغر مسینک بوست امو او بند امیر خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري، کرکټ بورډ هم ځان ته دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور بخي او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه که چیرته موږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کېږي ځکه چې مخکې موږ ویلي دي چې پنځه لوبډلې به ولې اوس دا په څلورو لوبډلو کې دوی رقم شوي دي نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم سي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیره نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي انشاءالله ښې پایلې ولري او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویلی شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې ده؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې د کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړي توګه د افغانستان د پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې ترسره کړ او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپیونز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لار پیدا کی. په کلو بیگی رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټینګ غټه ستنه ده او د ملا تیر ده. هغه په کلو بیگی همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلو بیگی نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده سي د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګه دوی لوبیو کی هغه د فشار حالات یا پریشر کنډیشنز کې دوی زده کړو کې او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده د مال لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده لیدل کېږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي. مهمه ده چې ان شاء الله د دغه سي کورنی کرکټ څموګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې چې د لیست سیالۍ روانې دي. هیله ده چې شلوریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیوړی سي ترڅو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وعده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډیر نیوکه کوي، ویل کیږي تر ډیره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خیاړي کې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کې داسې څه لیدلي یا خلکو سره منئ چې داسې انتخاب به شوی وي؟
ګوري، د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لاره اچولې ده او لوبغاړي سیدي باید دغه پروسه له طریقه مخته راسي. موږ تاسو پیږو چې کورنۍ کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره چې څنګه یو لوبغاړی کولی شي مخته راسي. نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري، انشاءالله د هغه استعداد مخه څوک نشي نیولی، ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر، انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي، اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي، نیوکه کیږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هغه کسان استعداد لري، انشاءالله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کوي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنۍ کرکټ په چوکار کې کوم غو تاسو ورته وګورو، د اکاډمۍ او کچ نه کوي وګورو، چې هغه اکاډمۍ چې کرکټ بورډ سره سب دي وګوري په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه سته چې هغه کې لوبغاړي کولی شي خپل استعداد وښيي او انشاءالله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شمېر افغان لوبغاړي د کورنۍ کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنۍ کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي، ځکه چې تجارتي لیګونه څو هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري، ځکه چې نه تنها هغې څه لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدا یو انډول داسې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کیږي او په زمین کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي، ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریکه شي، هغه پریشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښيي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسبې فینش کولی، لوبه به مو بیخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بیخي رانږدې ولو، خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی. په تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله زموږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولی شي. همدغه تجربه چې زموږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې شریکه کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپلې ګټې لري خو کورنۍ کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره یو غوی کورنۍ کرکټ ده. څومره کورنۍ کرکټ پیاوړی، څومره د موږ لوبغاړي لیست ای لوبي وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې سره زموږ د دې اونۍ دا اونیزه سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مو سپارم.
me